تمننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت وای د قطر له خوا ورته د سولې پر راتلونکو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. په همدې حال کې ازبکستان وای چمتو دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. دوستانو پر روانه خبرونه کې د همدې موضوعاتو جزئیات او نور رپورټونه هم لرو. د نړۍ مطبوعات لولو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورځنګ مشر وویل چې په پښتنو باندې نور زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامې په برخه کې راغلی دی چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید چې پکې د هغه ځینو ساتونکو ته مرګ ژوبله وخته هم غندلی دی. د قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تامین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. لومړنۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي او ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازو سره د خپلو خبرو دوهم پړاو ترسره کړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي. د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما از او میکشیم از خونه ها خو فرش و ظرف و موتر مرسای کنیم. این موتره که ما از این استفاده میکنیم دیشای بم داخل ازی بیدیم تا ماست میر ببرم با خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان وژل شوي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 6 کسان ووژل او زرګونه کورونه هم وران کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړی وبلل شو او جایزه ورکړل شوه. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون 4 مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویل چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 201 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 113 منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. سکل د هند کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټلو بیږي او مجیب صدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې ولویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړي حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو د 30 په پوره کېدو نیول شوه زرګونه کسانو برخه واخیسته. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د غونډې ګډونوالو ته وویل
ارمان زما ورور نو ارمان د دې ملت د دې خاورې بچایو او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ د پاره یا خپل ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر یې د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوړې د وژنې قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د ارمان لوړې د روان کال د فبروري په دوهمه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو لخوا وشل شوی، خو پولیس وایي چې لوړې د زړه سکته کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هېواد د خروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده، خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو ښارونو کې ماته خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 45 په سلو کې رایې اخیستې او د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 13 په سلو کې رایې ګټلې دي. او د الجزائر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزائر دولتي خبري اژانس پرون ویل چې اوسنی صدر اعظم نور الدین بدوي به له 22 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري کوي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له څو ورځو راهیسې د نوموړي د واک په خلاف مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزائر یو شمیر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی چې ولسمشر بوتفلیقه به په همدې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزائر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 200,000 کسان پکې وژل شول واک ته ورسید. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله خپله کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په روانه اپریل میاشت کې کیدل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستې ټاکل شوې نه وي دی به د الجزائر ولسمشر وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د قطر پر روانو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر چې پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره وکتل د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی چې د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. لسګونه زره هغه افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د روزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه په روزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکې او ښوونکې کم شوي دي.
خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، دلته چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، کتابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، برخه یې نشته، استاد یې نشته.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشرانو بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته پریکړه چې د جولان په لوړې د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت پیژندلې رد کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیز خبرونه اوري. ازادي رادیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ ورلېږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو جلا بیان کې د افغانستان افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دوهمه ناسته به په دوه اونیو کې د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزی ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي د پنځو مخکینیو بحثونو کوربتوب کړی، ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10مه پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبرې کوي، هغه خبرې چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبریالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپله پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلندلیک را لېږل شوی، هغوی یو شمېر خلک غوښتي که چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي، په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په موسکو کې وشوه، ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لوی غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
دا سفیر استانګزی په راپور کې موردل چې افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهمه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. اخوا بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین نبانی سره لیدلې دي. د ازبکستان د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره کتنه کړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
کابل د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. خاغلی احمدی وی کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولې خمرې، د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار یې د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلې دي. دغه لیدې چې په ارک کې شوي دواړو خواوو پکې د سولې، سیمه ییز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دواړخیز امنیتی کمیسیون هم دایر شو. په خبر پانه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مخدرو موادو او افراطیت پر ضد په ګډه مبارزه سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتی بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره خبرې وکړې. وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په مسأله کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه په خپل راپور کې لیو افغان ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته ستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازونو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړې دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړې دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهل ته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وایي په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه کتل کیږي. حتی د اسوسییټډ پریس خبریال وایي له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه، خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون ډله وه ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې اندېښنې دي چې دا وسلوال ښایي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره استعمال شي.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلیسی دې کړ چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1216 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د پرمختګونو خبرې کوي او وایي چې جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی. دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدید جنگ دی. د دې وزارت وایي قسم انګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. طالبانو دو ورځې مخکې ویل چې د دوی وسلوالو د ارغنج خوا ولسوالۍ مرکز نیولی دی. اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر تحولاتو څه خبره کړې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو نور د ملي امنیت د سلاحکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب به پکې حاضر وو. ورځپاڼې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د منځوي کولو خاطر رامنځته کولی سي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلې وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي، خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړي دي. په اصل کې چې په پام کې د طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي، دغې ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوی ورځپاڼې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غنی پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سوي که څه هم په دغه حمله کې خپله دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنګ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حمله چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حمله څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورځپاڼه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بېرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفادارۍ په بدلولو کې شهرت لري. ورځپاڼې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلي دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډیدلي د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غني په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د عرب لیگ مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونی سرمشري ځکه چې په تونس کې وشوه د سعودي عربستان پادشاه د لبنان جمهور رئیس د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو ګډونوالو د ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه یو دریځ غوره کړ. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم د ټرمپ پریکړه رد او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیګ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغند او ګواښ وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریزه د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسیدلې عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه به اعتبار اعلان کړي. اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې سره په یو شپږزنۍ جګړه کې جولان اکثر استراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1921 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه ښودلې وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیته ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړې لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګون ونه خوت، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي و چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ناسا او د اروپا د فضا د تحقیقاتو اداره په ګډه په دې پروژه تحقیقات کوي چې په فضا کې د خلکو په اوسېدو به څه ډول تاثیرات راځي. په دې اړه له اسمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
ناسا او د اروپا د فضایي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو دعوه طلبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 4000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه دعوه طلبان غواړي. ساینسپوهان غواړي په دې توګه پر ستور مزلو د فضایي سفر اغیز وڅېړي. دا تجربه به د جرمنی په فضایي مرکز ډی ال آر کې په داوا طلبانو باندې کیږي. دوی به څلور شزی او نارینه په دوه ډلو وویشي او په یوه خونه کې به ډیره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوا طلبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو تر څنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینسپوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستورمزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې څېړنې مشر جنیفر نیګو آن وای د فضایي ماموریتونو لپاره باید د ستورمزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستورمزلو ته په فضا کې پیښ شي.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارول علوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماء وسلو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ کورس علماء راغلي وو. خو په یو ځای کې ویل موږ صلح غواړو، په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماء د شورا چې اشرف غني ویل و زه آماده یم صلح ته هر قرباني کې وسی او موږ صلح غواړو، هر قیمت چې وسی صلح غواړو. مشتوري د جنگسخه او ټول ملت دغه د جنگسخه. په ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب کړو چې ویلی هر کمتي اوس سوله عالم باید نو سم خند واقع نه سي سوله ته دا نظر مستر سره شریک کړي.
آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کنجاړي سوي وا د غویانو د څارویو دپاره هغه مراغلي دي هلته بر یو څو کسو څلور کسه دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسه غنمې راولي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي او کومې پیسې چې نغدې راغلي وي پنځه سوه روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټولې سپینګیرو او هغو د دیو ټولو په جب کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړپوڼي چارواکي د دې دقیق پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي د حکومت سره جنجال راځي پاټ راځي چې ولې موږ سره دا مرسته راځي او یو کس خالي جب کې اچوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اوریدل شي. خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. دا خطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیک پرونی سیالیو کې د لوبې بدلون کې لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. د پښتون ژغورنی غورزنګ پرون په پیښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته نور د منلو وړ نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده. او د الجزیر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اورزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه اورزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. چارواکي وایي لامل یې کلتوري ستونزې، ناامني او د تدریسي موادو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
کڅه هم د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې واځي د ملالی په نوم یو شزینه لیسه شتون لري. خو د پوهنې ریاست مسولین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو شزینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته ول چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
ځکه یو زموږ په ولایت کې د نامنی دی. ستونزه دا ده چې دی یو څه د تعلیم او تربیه سره دا پاجی ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپل لونی مکتب کې شامل کړي یا دغه شامل کړي. دا دې دا یو څه کمای د ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول شزینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي وشونځي ته ولېږي. د یادې لیسې شزینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د شزینه زده کوونکو د کموالی لامل کلتوري ستونزې، ناامني، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دې ورته فایده کړي.
مکتب ته راسي او زده کړې وکړي. او ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته چې راځي. خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي. دلته چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاد نشته، کتابونه یې نشته. موږ دلته لابراتوار لرو، استاد نه لرو، کمپیوټر لرو، پاکه نشته، استاد نشته.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډیره کم اندازه پکې خلک زړه شکوي چې خپل لوري شونځي ته ولېږي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په شونځي کې د تدریسي موادو د کموالی ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې د تدریسي موادو او کموالی ستونزې د پوهنې وزارت له مسولینو سره شریکه کړي او هیله لري چې یاد ستونزه به ډیر ژر حل شي.
وزارت
ژمنه کړې ده ان شاء الله راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو. خو جدي غوښتنه د تشکیل غوښتنه ده، تشکیل ترې واړو او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري د تعمیراتو ودانیو دا شیان ترې واړو. همدارنګه مونږ مسلکی ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکی ښوونکي نه لرو.
دا یادونه ورده چې اورزګان کې د 202 دولتي ښوونځیو له جملې څخه 116 فعال دي او پاتې 200 نور د بیلابیلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، چې له امله یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې بې برخې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشام دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پتي ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو ښوونځي نه د سید عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کلونه په دغه ښوونځي کې کار کړی، تقاوت شوی هم دی، خو کلونه کېږي چې تقاوت نه اجرا کیږي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سید عبدالمجید او ورپسې به د ښاغلي شینواري نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
سید عبدالمجید دی.
د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
زما کور په کیسه چاک دی. د اکاونټ
مشکل دې څه دی؟ هغه مشکل وایه.
زما مشکلات دلته کوم مواصفاتي ځنه کوي تقریبا نو څه کول کېږي کې زوم بیرته زوم نکوي جو نکوي. زما مکتوب
څوک نه اجرا کوي؟
منابع بشري ولایت.
دوی څه وایي؟ علت څه ښيي؟
هلته وایي چې دلته وظیفه نه درلود. مکتوب لرم خو مقصد کارت د اجرا کوم سرعتي کوم شته زه څه کوم غریب سلیم.
په دغه ښوونځي کې د څو کاله کار کړی؟
ما اتا کال دی رسمی دا کارځای و اتا کال دی دورې سویدان شیرازی مجاهدین.
څه کار دی کوو؟ ښوونکی وی او که کومه بله وظیفه دی اجرا کوله؟
مامور اداري، مامور اداري بدون عقیز زما دوه شیفت از اتا بجې تا څلور بجې.
ښه، ستا په شان د نورو کسانو تقاعد اجرا شوی؟
او ټول اجرا کوي دی تما زما نه اخلي. هلته وایي که ته بل د کار نه کړی دی. ما ورته وویل مکتوب وګوره زما د تایید دی اداره وګوره زما د مدیرات تایید دی مورته وګوره بیرته ځه 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 سو غریب سلیم.
مکتب ته د مراجعه کړې؟ د مکتب مسؤلین څه وایي؟
مکتب څه وایي؟ مدیر کوم غزا خو وظیفه ده تایید کوم دی نور مسخو.
مکتب ستا وظیفه او دغه کارکردګي ټوله تاییدي؟
هو.
وسه غواړي
وایي منابع بشری د بارسات زما مکتب د ریاست تقاوته اقوم کې کې په تقاعد مخلم.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت لمرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. جناب شینواری، د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځینه د خونځي او کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه کېږي چې د تقاعد اسناد تکمیل کړي خو مسؤلین په حق له اقدام نه کوي چې میاشتنی یا کلنی حقوق اجرا شي. په دې حق لستاسې نظر غواړو.
د پوهنې وزارت د کارکونکو د ترسره تقاعد او ځینې نور ذاتي چارو ستونزې اساسا د دې لامل دی چې زموږ کارکونکو شمېر بې حده ډېر دی او په کاغذي اوراقو کې ستونزه ډېر نه حلېږي. سږ کال انشاءالله موږ ټول معلومات هم بایوګرافیک معلومات هم بایومیټریک راټولو چې ستونزه به اساسي ته حل شي. په دې منځ کې که د ځینو دوستانو خویندو وروڼو ستونزه وه دوی کولی شي په څو تاریخو زما ته ځان رسوي. هره ورځ یولس نه تر دولسو زما دفتر خلاص دی، دوی په مخ راځي شي ما سره مستقیما د خبرو وکړي یا د زما په ټلیفون کې یو میسج ولیکي زه د منابع بشري رئیس او کارکونکو ته هدایت کوم چې دوی مشکل حل.
شینواری صاحب، که د دې ستونزه په بامیان ولایت کې حل نشي دی کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
مشکل نشته. اول خو که میسج راته ولیکي خدای وکړي مشکل هم دې حل شي چې را نشي ځکه ډېر مصرف کېږي. خو که راشي ما خو تاسو ته ویلې زما لیدل مشکل نه دي، هره ورځ یولس یا دولس د یولس نه تر دولس په دې منځ زما دفتر ته راتلی شي، دی مستقیما ګورم مشکل یې حلوم.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځي نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقاوت یې کړی خو کلونه کېږي چې حقوق یې نه اجرا کېږي. او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي شینواري وویل چې دی دې د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 8 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښي پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت را رسیدلې چې زه تایر وشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر هر څه د مخه د نوي کال مبارکي درته وایم او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځته راتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونې په سر کې بیا هم لکه د تل په شان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خپرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همداراز د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو در ټول ته سلام وایم. ما د سلام زه د کندوز د ولایت د قلعهزار د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړیکه کې یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پرېښو د ازادي راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی و چې هغه دوه ورونه وه د تېری د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغه اوري ما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0 3 1 0 1 9 شمېره بیا وایم 0 1 0 3 1 1 0 1 9 1 دغه زما شمېره ده که دغه ورور زما ږغ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. دا زما نشر دې 3-4 واره په راډیو کې نشر کړي چې دغه ورور زما ږغ واوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان، سلام وکړو.
السلام علیکم، دا خبر روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې مې خبرې کولې چې زما د 5 کالو زوی ورک دی هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی، هغه هلک پیدا شوی دی. روزګار ولایت د هراود ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ یې راته وښه پلار دی 0202 50 1 2 5. بله شمېره ده 0202 50 اوله سو درو پندل هم دې شمیره ته زنګ وخی عزیز مشتره د دې یو ځای دی دا د خپل ځای بول کپ لاري او کابل کریب ټول وخت نن سم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، از دولت ملچیا د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زه د کرزی اول کال او کدوم کال و د کور څخه راوتلی یم کشنی ځکه چې زما خبرې وه دغه نوي زده کډو بارو په هوا کې جنګونه وه. نو زما څخه خپل کور کشنیان او یان ټوله قربان ورک شي. هر څوک زما پاک معلومات لري په دغه شمېره چې زنګ وي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 دغه زما ته د پنځه ته هر څوک ما ته په دې شمع زنګ ووي. خدای په مان د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اوریدونکو، دا ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله سلام علیکم، من پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پریږدم. دا ما یو د خانزي د خلیل په نامه د نوزاد ولسوالۍ د حاجي خدایزاد زوی دی چې ډېر وخت مخکې د کور څخه ورک شوی دی، چې څوک په اړه معلومات لري؟ دا چې تور یان ځوان دی بری فاځه ده یا څوک په اړه معلومات لري؟ اوري دست زما د ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 0-1-18-9-0 یا 0-0-0-3-1-8-0-4-9 دا زموږ د ټلیفون شمېره ده. که هر څوک په اړه معلومات لري په دا چې زموږ سره تماس ونیسي. دا زمان د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبید الله دی، د هلمند ولایت د ناصری سرای د ولسوالۍ څخه د ناصری د درس څخه د پنجاب کلاته نږدې څخه ځان درته وهمه. چې یو هلک 12 کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی، د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. 0-1-0-8-1-15-5-4-15 بل شمېره 0-1-0-5-8-9. دا شمېره بیا تکراروم 0-1-0-8-1-15-5-4-15 بل شمېره 0-1-0-5-8-9. هر مسلمان چې په دې حکم معلومات لري موږ دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي او خپل شمېرې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم کورک دی، دا یو جرلسم کال دی، جرلسم کال دی، دا ایراد واده کې جز خرڅوي د جز سره ورکړو چې څه نه دمره تر کومه لږ مینه د ژوند دی. نه مینه مطلع دی، نو په مخه تپ تی پر لازه تپ تی رتال نه د لاجز دی، د ورو ځای لای کوم دی، د بل ورو ځای نک بلا دی، د بل ورو ځای زور دی، د بل ورو ځای منزور دی، د بل ورو ځای بشیر دی. 0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلام علیکم ز عبید الله ارمنیم د تیم د بلوچستان کوټی خانزی ضلع پښین او خانزی وشدونکم د مال ز د کراچی سګایزم ازادي رادیو ته ډیر په مینا او په احترام باندې د پیغام ریکارډو ما په دې هله چې ما دا پیغام بنشر کی او څنګه چې به هم د نور کلو په شان شي کوم زمزوره عزیز چې د جمعه خان کا زیدی د غنی په نامه دی تقریبا د واتو کال څه دی کور نه درکه دی کار مسلمان ورو ته د غنی پاک معلوماتي یا غنی په خپل از ما आवाज اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راوي کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورنۍ موږ ټول اجازه ډیر په خپي چې تقریبا د واتو کال څه غریب د کور نه درکه دی هیڅ پته نه لګیږي هغه څوک د غنی پاک معلومات لري یا دې په خپل از ما आवाज اوري پر دا نمبر دې ټلیفون راوي کی نو ډیر مهرباني به نمبر دې زما غ صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنې شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم باب حسین بابل ولایت تصادی لفالی و شدون کرم من یو دسمی امرک کازی مرتوی دا کچا پاتایی پلودین و دا کلی دا دا عبدالدین کاکازی دا مپدر اسمارا دا زنگوی دا دیر وقتی دیت امرک تا پلار موری دیر پزایر دی سپر اویا فلور یو شپاگ سپر دوا سپر درې په دغه شمېره د زنګوي ډېره مننه
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یو ورودی د جانا په نامه د تقریبا 15 کال کې د خپل کور سره راکړی د باسن بنا کاوی د شابه ذکر مسجد د بشو فاری او شیدونکو ناجر وخت یې د کور سره راکړی. هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کې د خپل سماج ځاګاو ته متاو چې د شنه د ماته باندې وي سپر اته دندري توارنه اته شپه دا دی اجر کوم سما دا هیله سما دا پیغام ماشه. سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمي تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزيګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک که پاکړه معلومات لري یا اعلان کړی او خلکو ته مصدقه شمیره د زموږ سره اړیکه ونیسي 0 وایمه 0 ما بل شمیره ده 0 8 4 4 بیا یو ځل وایم 0 8 4 4. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو سمور ډیر خوشاله یو ځای کې دا سړی را پیدا دی.
بلیا السلام علیکم زملا رحمت ولی د هلمند ولایت مساکله ولسوالینه ستاسر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت یو رکتی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. از ما خشید عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نفر د شنې سترګې دی که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووایي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 5 2 5 5 0. دا زمر د پی سی یو نمبر دی که په خارج کې وي زمر د پی سی یو نمبر دی 0 0 9 3 2 0 2 8 5 2 5 5 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زمر د پی سی یو نمبر دی. هر څوک د ده په حق له معلومات لري عبدالستار نومیږي عبدالعزیز زوی دی زمرا رحمت ولی د هلمند خبره کوم از ما حق شوی دی. یو لاک افغانی جایزه ورکول کیږي هر څوک چې مشت معلومات راکی. وسلام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم ما ورو دی ورته ته درش کې د درش روان شوی دی ورته په افغانستان کې او د غزه روان شوی د پلار دی خان محمد دی نکنه می اکیل دی زی د نو ماسم دی لاکه کې نه درک دی ایست شات ست پات څه په دې کې هغه څه په نړۍ کې ورته نمبر دی 0 3 5 3 2 0 1. په هغه څه ورته نمبر مې دا لکه معلومات را کې درې لاسو دې نام شي نه پکښه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زړه راځو اوریدونکو او ترکوم څه سلامونه وایم چې بلاسي کیما کندار ورته نه اړیکه نیولې ده. ما پیغام دا دي چې ما دا کاوی دي نام جنل نیمه د پلان نیمه نام غوښتي ده ورور نیمه دې ورته بریا لري د بل نام دا دي د ټول کال کې دي چې مستخه نه درکته وي دي هر مسلمان ورته فارم معلومات لري په دغه شمیرو دي مسته زنګو چې په راځه اته درې اته وا یو صفر درې بل شمیره چې په راځه 530
سلامونه نیک هیلې احترامات او پښترمنه او د سوري برمنه تاسو د ازادۍ راډیو درنو ورډونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ وای. دا پیغام پریکا تلا تنګیوال ورده ګره ته د باطل سره د تنګی د ښکلې درې څخه دا پیغام تو تو پیغام می دا دی چې زموږ په دیو کې یو ادوال مړی چې د سلطان عزیز په نامه باندې وو دا درې سلور کرا کیږي چې نه درکه شوې دی. هر یو دوستۍ کچیر ته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د یاري کوي سي دا ټلیفون شمیره ده 0 2 2 6 6 8 0 8 2 6 6 8 خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او دې خپل جایزه ترلاسه کړي. نو له ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیام نشر بي تر بیا راتلو پورې شي چرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنه استاد سره په لاین کې مور وروره. زما یو ورور دی په نامه د مکی الله، تقریبا 13 کاله عمر دی او د ادبیې نه کیږي چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په باب د معلومات سره یا چې زموږ آواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي، شله که پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ هر مسلمان ورور چې دته دا معلومات راکړي وروره ښه لکه پاکستاني کلدارې جایزه لري.
السلام علیکم رو راز زبر کفشار هست خالما رو را یو در ساز زیر محبت نمیگی در دو کالا ورک تیب خاندار که پر محلی کلی سکیر و کچا تیفا تنیو که داشت مرات زنگ را هوایی سگروس و نوی دو دیرش نهزر و تلوش تا بلاش میره را سگروس و وی اشپک شپیت اتزر و دری داشت میره را بس کچا تا پتایی پر زنگ را هوایی سیرینی دبالا دخت خامان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورکړی د سلوی شکل کېږي د نیک محمد زوی د نعمت نیږي په خپل کې بند بند کېږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چې تا پاتې په دغه شنه ما ته زنګ ووي که پر وسته وا شپږم زو شپږ وشي یو تلویش یا زه ورکو کېږي. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه یو کې چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا سي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتمان د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شروختا او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202 1 2 4 1 1 5.
Tamayan wali bilegi, 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 tamay ستنشم دیر 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 بوتا بی زونا نمیشو هی